ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
تړي مشي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ده د زیارت ورځ دا کال د 2018 او د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده پاکستان کې د وخت مخصوصن 8 بجې افغانستان کې د ماخام ونی می او دلته واشنگتن ډی سی کې د غرمی 11 بجې شوې دي د ډی ریډیو په دیو ساته خبری خبرونه کې درته زه انیلا خالد
او زه محمد اکرام
هر کله وایو اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
پیښور کې په پرونی چاودنه کې وجل شوو شپاړس کسانو کې یو محمد اسماعیل بو دی د کونډې مور یو زوی و حکومتي نوکر نه و ښځه یې شته خو بچی یې نه و د هغه ماما بادر سید وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي
د ده نور څوک هم نشته بس مور یې ده کمزورې ده بوډۍ ده او بس ښځه یې ده هم زما خورزه ده د ده د ګټې وټې نور څوک نشته همدغه و او بس خبره ختمه شوه
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی او گلگت بلتستان کې په دوه جدا نښتو کې اته تندلاري او دوه عسکر وجل شوي دي اخوا د کراچۍ پولیس وایي د پولیسو سره په یو مقابله کې د داعش یو کمانډر کامران گجر وجل شوی دی د پولیس یو افسر وایي
اس نے ریسنٹلی داعش کو بھی جوائن کیا تھا لیکن اس کے پلیٹ فارم سے کوئی بڑی کاروائی نہیں کر سکا تھا لیکن القاعدہ طالبان سے اس کا تعلق کافی سالوں سے تھا
د سارنی یو اداره وای په 15 میاشتو کې داعش په شام او عراق کې 20% خاورینه وستلې شوې دي
او اوس ته خبرونه تفصیل
د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې پرون د مسافرو په بس کې شوې بمی چاودنه کې د بجل شو خلکو کورنۍ نن هم په سخت غم کې ډوبې وې په چاودنه کې ژوبل شوو کسانو کې 11 تنان د پیښور په دوه غټو هسپتالونو کې پراته دي چې پکې د یو تن حالت نازک خودلې کېږي د مردان درګۍ سیمې نه پیښور تتلونکي بس کې زیاتره د وړې درجې ملازمینو ترڅنګ عام خلک وو چې د خپلو کارونو لپاره پیښور تتلل په دغه حمله کې 14 کسان وجل شوي په خیبر قبایلی سیمه کې تندربه ډلې لښکر اسلام د دغه چاودنې ذمواري په سر اخیستي
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې پولیس وایي د شام او عراق تندربه ډلې د داعش یو کمانډر کامران گجر د پولیسو سره په مقابله کې وجل شوی دی د سین پولیس ویلي دي کامران گجر د منګوپیر اتحاد ټاون کې د عملیاتو پر مهال په پولیس مقابله کې وجل شو کامران گجر تیر وخت کې د القاعده برې صغیر څنګه غړې پاتې شوی دی په دې حق لباندې اوریدونکو تاسو نور تفصیل درکوي زموږ همکار بختور شاه
د کراچۍ د پولیسو آی جی مشتاق مهر یو خبری کانفرنس ته ویلي د وجل شوي مجرم پیژنګلو د کامران اسلم عرف کامران گجر په نامه شوې ده او د پاکستان کې د داعش تربیت یافته کمانډر وو د دې ترڅنګ د پخوا د القاعده د برصغیر د څنګ غړې هم پاتې شوې ده او حکومت د په سر د 15,00,000 روپو انعام وستلی وو د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي د منګوپیر سیمې پولیسو د حساس ادارو لخوا د معلوماتو په اساس د مشکوکو ترهګرو په دیره چاپه ووهله په دغه مقابله کې کامران گجر نومې تن جوبل شو چې وروستو یې په هسپتال کې سا ورکړه کامران گجر په یو شمیر بمی چاودنو او مرګونو کې حکومت ته مطلوب وو نړیوال ماهرین او دفاعي څېړونکي داعش د ګرد نړۍ د پاره لویه خطره ګڼي ولې د پاکستان حکومتي چارواکي وخت په وخت وایي داعش په پاکستان کې وجود نه لري او یا دعوی کوي چې داعش په پاکستان کې خپل جرړو خورېدو ته نه پرېږدي
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا
د پاکستان قومي اسمبلی کې نن ویلي شوې دي چې د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ په ضد عملیات د هیواد په کچه روان دي د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي پارلماني سیکرټري مریم اورنګزیب ویلي دي پنجاب صوبه کې هم ترهګر نیولې شوې دي او زیاته کړه چې په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ په ضد مختلف قانونه اغستلې شوې دي خو بل اړخته د مخالف ډلې غړو په اسمبلی کې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره ناکامه بللې ده
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی او گلگت بلتستان کې دوه بیلابیل خطو کې لکتر لګا اته تنلاری او دوه عسکر وجل شوې دي د پاکستان د پوځ د امو اړیکو څنګه آی اس پی آر تر مخه د گلگت بلتستان د چلاس په گیال کلی کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې درې تنلاري او دوه عسکر وجلې شوې دي. بلخوا ایس پی آر وای چې تیره شپه د افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په درمودراب دره کې یو شمېر وسلوالو تنلارو د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ حمله کړې. پوځ وایي د حملې نه وروستو دواړو خواو ترمنځ شبین خطه کې د پنځه ترهګر وجلې شوې دي.
د برتانیې یو سیډنیز تنظیم ای آی یو په خپل یو سیډنیز راپور کې ویلي دي د ډونلډ ټرمپ ولس مشر جوړېدل بعد د ترهګرۍ د امکان سره د نړیوال اقتصاد بې ثباتۍ په حق د نړۍ لپاره شپږمه غټه خطر وي. نور تفصیل په دې اکله باندې زموږ همکار مختار خلیل درکوي.
د امریکې پر راتلونکو صدارتي انتخابونو کې د امریکې د دوو لویو سیاسي پارټو ریپبلیکن او ډیموکرات امیدواران د خپلو پارټو لخوا د حتمی نامزدګۍ حاصلولو په تکل کې په ګرد امریکا کې جلسې او غونډې کوي. خو په دې ټولو امیدوارانو کې د ریپبلیکن پلیټ فارم نه درښکاره شوی یو امیدوار د ډونلډ ټرمپ کې یو طرف ته په امریکا کې خلک ډیره مرسته کوي نو بل طرف ته د دوی بیانونو په عالمی سطح ډیره فکرمنده را پیدا کړي دي. د برتانیې د سیډنی یو ادارې ای ای یو خپل یو جایزه کې ویلي دي چې د ډونلډ ټرمپ د صدر جوړېدل به د دنیا د پاره شپږمه د ټولو نه لویه خطره وي. د ده په صدر جوړېدو به د ترهګرۍ امکانات نور زیات شي او عالمي اقتصاد به ګډوډ شي. د ده د صدر جوړېدو په عالمي خطرو کې چین کې د معیشت په توندۍ سره د راپریوتو خطره د ټولو نه په سر کې ده. دې پسې خطره شام او یوکراین کې د روس د مداخلت له سببه د سوړ جنگ د بیا شروع کېدو ده. په راپورته کېدونکو منډهو کې د قرضو اړې ګړې او د یورپي یونین ماتېدل هم د ډونلډ ټرمپ ممکنه صدارت سره تړلي خطرې دي. د سیډنی ای آی یو اداره نور لیکي چې د ټرمپ د ګټلو امکان نشته خو که د وګټله نو دا به ډېرې خرابې نتیجې رابرسېره کړي.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
او د امریکای ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د ګل په ورځ د خپلې پارټۍ دوه مخالف صدارتي امیدوارانو سره د بحث په ځای د یوې غټې وینا لپاره تیاری کوي. ډونلډ ټرمپ به د یوټا ریاست په سالت لیک سیټي کې د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز او د اوهایو ګورنر جان کیسک سره د فاکس خبری ادارې د ټلویزیون په یو بحث کې برخه اخیسته. خو ویلي ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو پوره بحثونه کړي او دا چې هغه به راتلونکي صدارتي بحث کې برخه نه اخلي. جان کیسک ویلي د ټرمپ په غیر به هغه بحث ته نه ورځي. د ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو د نه راتلو له کبله فاکس خبری ټلویزیون صدارتي مباحثه ځنډولې.
په عراق او شام کې د داعش وسلوالي ډلې په ضد د پوځي عملیاتو سیوا کېدو په ترڅ کې دغه ډلې شاوخوا 20% د خپلې ولکې لاندې سیمې له لاسه ورکړې دي. په تیرو 15 میاشتو کې د عملیاتو په مهال د داعش وسلوالي ډلې ته ډېر زیان رسیدلی دی. دغه ټول معلومات د سارنې یو نړیوال ګروپ آی ایچ ایس په خپل څېړنې کې ورکړې دي. د دې څېړنې تر مخه ویل کېږي توندلاري په ډېر تیزۍ سره د یو بل نه لرې ځي او ماتې خوړونکي تصور کولی شي.
د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د داعش تندروه ډلې لخوا شوي ظلمونه نسل کشي یا بشر وژنه ده. جان کیری دا اعلان شام او عراق کې د داعش لخوا په مذهبي او اقلیتي ډلو کړو ظلمونو په اړه د اوباما انتظامیې لخوا د مارچ 18 نیټې پورې کانګرس ته رپورټ وړاندې کولو په وخت کړی دی.
د امریکای ولسمشر براک اوباما په شمالي کوریا د نیوکلیایي او بیلستیک میزایلو د ازمایونو په سر نوي بندیزونه لګولي دي او په دغه لړ کې صدارتي امر لاسلیک کړی دی. شمالي کوریا په 6 جنوري نیوکلیایي او په 8 فروری د بیلستیک توغندي ازموینه وکړه، کوم چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د سو قراردادونو ښکاره سرغړونه ده.
تمه دا یورپی مشران برسلز کې نن او سبا کې دونکې دوه ورځنۍ غونډه کې د ترکی سره د کډوالو په مسله اخیری تړون لاسلیک کی. د غونډې په ایجنډا کې هغه لانجمن پلان شامل دی چې یورپ ته راغلي پولکونو کډوال ترکی ته واپس کړ شي، چې د یورپی یونین په مشرقي پوله پرتو هیوادونو په بسلو بوج کم کړ شي. یورپی یونین وایي د ترکی لخوا د کاغذونو بغیر هر یو تن قبلولو په بدل کې به دوی د ترکی نه د شام یو کډوال قبلوي. یورپی یونین وایي دوی به د 10,000 پورې کډوالو ته ځای ورکوي، څوک چې به د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په یورپ کې آبادولی شي. او استنبول کې د جرمني قونسلګری ویلي دي چې ترکی کې د جرمني سفارت او یو سکول نن د امنیتي اندېښنو له وجې بند کړی شوی دي. قونسلګری دا اعلان په داسې وخت کړی چې تیرې اتوار پورس انقره کې د موټر ځانمرګي حمله کې 30 کسان وژل شوي وو، چې زمواري یو کورد وسله والې ډلې په خپل سر اخیستې وه.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما نن د زیارت په نن یعنی د زیارت پر ورځ د دوړو خواو ډیموکراتیک او ریپبلیکن سینیټرانو سره د ستري محکمې د ځایناستي ټاکلو لپاره یو غونډه را بللې ده. خو داسې ویل کېږي د ریپبلیکن سینیټران کوم چې د سټیټ اکثریت ډلې نه ده، هغوی به د دغې څوکۍ د ټاکلو لپاره دا مهال د هیڅ شان ګام اخیستلو باندې ټینګار وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې پرون د مسافرو په بس کې شوې بمی چاودنه کې د وجل شوو خلکو کورنۍ نن هم په سخت غم کې ډوبې وي. په دغه چاودنه کې 14 کسان وجل شوي وو او 11 کسان اوس هم په هسپتالونو کې پراته دي. نور حال پې د پیښور نادری ریډیو خبریال حمیدالله راکبی.
د پیښور د بس چاودنې په دویمه ورځ هم لا 11 کسان د لیډی ریډینګ او سیمیج روغتون دننه داخل دي او د لیډی ریډینګ چارواکي وایي د یو کس حالت لا اوس هم نازک دی. نن د بم ډسپوزل سکواډ لخوا په رپورټ کې ویل شوي په بم کې کارول شوي بارود د غوړ معیار او دا د ټایم بم په ذریعه الوزول شوي دي. نن ځای مطبوعاتو د بس په دماغه کې د وجل شو په اړه لیکلي دي. د پور خډیرې شاهد علي مور د کینسر مریضه او په روغتون کې داخله وه. د بور له هر ورځ راتلو د مامو په نوم مشهور د ټکر کلی سید محمد بروزانه کارخانو مارکیټ ته د سودا د پاره راتلو. حمید جان د تنگی وو د انجینیرینګ یونیورسيټي د طالب علم. دوه ماشومان او یو کونډه پاتې کړی ده. د هاتیانو نور محمد ډاکټر راغلی وو او ارشد علي د شیرګړ د های سکول استاد وو او د سکار د پاره پیښور ته راغلی وو. په پیښه کې یو جو بلکس عطا محمد وایي په دې بسونو کې زیاتره د سرکاري محکمو د وړې کچې ملازمین راځي.
مردان راځي، ثوابین راځي، درګین راځي، مطلب نوخار نډیر راځي. ار سټاف سی کمی یا ټول سرکاري ملازمین ګورنمنت سره مطلب جنې سرکار دی پکې نائب قاصد دی چوکیدار دی دشه چې مشرانو پکې ډیر سپین ګیرو چې دغه دا زینا پکې ولې چې ما یو ګاډه لاړو نو بس کې ونه ختم لاړ شم. بیا بل ګاډه د مردان نه راغی وای ته ضرور نه سید ما تختاری د مخه مخه او بیا دا چې ګاډه راغله نو بس چې خو دې کې نصیب دم غلغه کړو چې راشه و دې توخه.
بلخوا د پیښور د سنهری مسجد او کنټونمنت روغتون ترمنځ سړک باندې چې پرون په 15 پښتانه وجل شوي دي نن جون معمول تر روانو او امید دل چې د سنهری جماعت خادمانو د جماعت لوی دروازې او دیوالونو ته په پیپونو وبشیندلې. خو د لرګو د پرنیچر دوکانونه د کبابو کړي او د ګاډو د ورکشاپونو په ګډون په نور دوکانونو کې کار روانو. خو خلکو د پرونی 14 خبرې کولې. خو ته د چرګانو او کبانو په دوکانونو اغستن کې ولاړو. خو د دې مالکانو راته وویل
اثر دکانداران
روزانہ خرچی درے سوادانی خرچی اور پرون سے تقریباً داسی شاگردان کری رما جوڑنا دھماکے پرون شری
بلخوا په پیښور های کورټ کې درخواست جمع شوه چې پکې د عدالت نه غوښتنه شوې ده چې د دماکو وروستو د روغتونونو ته د وی آی پی یا حکومتي چارواکو پراتک باندې بندیز ځکه ولګول شي چې د سره جو بل کسانو ته په درملنه ورکولو کې خنډ پریوزي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
زمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زو نو رپورټونو اړختا او د یو رپورټ مونږ سره د پیښور پرونی 14 په حق لباندې هم دی. ویل کیږي چې دغه 14 کې وجل شو 14 کسانو کې یو محمد اسماعیل هم وو. د کونډي مور یو زوی حکومتي نوکر نو خزشتا خو بچی نو. نور تفصیلات ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې.
دا په مرکزی خار پیښور بمی چاودنه کې وجل شوی د تختبای اوسیدونکو د مور او پلار یوازینی زوی محمد اسماعیل بدقسمت ماما دی چې د چاودنې نه وروسته خپل زوی ته په ټلیفون باندې د غم خبر ورکوي. بادر سید د جنازې نه وړاندې ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی دغه خورایي خار ته د ویزو لګولو دپاره لیږلی وو، او که هغه ته دا پته وي چې اسماعیل به خپله بوډۍ مور، پیغله کونډه او څلور خویندې په ویر اخته کوي، نو هغه به چرې هم خپل خورایي پیښور ته نه و لیږلی. اسماعیل په هغه ولسو کسانو کې شامل دی کوم چې 13 ورځ په مرکزی خار پیښور کې د سرکاري کارکونکو په بس کې د چاودنې له امله ژوند د لاسه ورکړی وو. دې سرکاري ملازم نه وو، خو په تختبای تحصیل مسلم آباد سیمه کې ځان له د دوایانو دکان چلولو. شپږ کاله وړاندې ورته خپلې کونډې مور واده کړی وو، خو الله تعالی هغه ته بچی هم نو ورکړي. پلار یې په ورکوټوالي وفات شوی وو. کونډې او زوی په مور ورته کونتون کولو، او د څلورو خویندو دغه یوازینی ورور په کور کې یو نارینه وو چې په دغه چاودنه کې یې ژوند د لاسه ورکړو. د وژل شوي اسماعیل خپلوان غلام رسول چې هم په تختبای مسلم آباد کې د هغوی په غم کې شریک دی، ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري کارکوونکو په بس باندې دا درېمه حمله ده، خو صوبایي حکومت د دې دپاره څه ګامونه نه دي پورته کړي. دوی پوښتنه کوي چې څوک داسې شته چې د وژل شوي کسانو د مړینې تپوس وکړي.
آخر د سیکریټ د بس تلاشي او د سیکورټي ولې نه کیږي؟ دا څومره دماکه شو چې سیکریټ په بس کیږي، او دا ټول د دوی سراسر سیکورټي لیپس دي. دا غریب خو د سیکریټ نوکر هم نه وجي، دا خو په خپل پرسنل کار پسې خو غلطي دا و چې د سیکریټ بس ته وخته چې زه سار وختي نشم رسیدې، نو ګناه د چای او د زور چاته رسی. نو ساجیبه غونته کې زمونږ ادارې دي، او ساجیبه غونته کې خلک دي. زه د خپل زمونږ د نمائندگان دي، د ایم پی ایز، ایم این ایز دي، دغه څوک به تاسو کی صرف په ټی وی اوس راشو مونږ یو څو خبرې وکړو، او دا خبره بس ختم شي. نو باډي ویل سی سمثینګ فار دیس ګای چې دا سو شو، دا ولي شو.
د چاودنې په دویم ورځ په مردان ضلع او تړلی سیمو کې د غم او خپګان لړې خوره ده، او د وجل شوی کسانو په حجرو او کورونو کې نن هم د سیاسي او غیر سیاسي وګړو اوراتک دوام لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، او اوزو د پاکستان گلگت بلتستان په سیمه کې پوز وای چې دوی په یو کاروایی یا عملیاتو کې درې تنلاری وجلی دي، او دغه عملیاتو په وخت و عسکر هم وجلې شوې دي. په دې حق لمو په سیمه کې د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د پوز وړاندې درې یا د اسلاتو څنګه سی آر وای چې دغه کاروایی د داریل وادي کوم د ضلع د امیر داریل وادي ده، په دغه کې یو کله د ګیال په دغه کې د کاروایی تر سره شوې ده، او دغه کاروایی په وخت باندې د پوز د اسلاتو څنګه وای چې دوه سیز ډزې وشوې، ترګرو له خوا هم ډزې وشوې، او په دغه کې هم دوه اکثر وجل شوې دي، او د امنیتي اکثرو له خوا چې کومې د دې شوی د چاروي شوی دا نو په دغه کې ویل کیږي چې درې تر هغه چې دی دا وجل شوی دی، او دغه ډیر مهم تر هغه وو چې په دغه سیمه کې د وړاندې دی هم په ځنه کوم د ترګرې پیښې دی په دې کې سکل وو.
احسان صاحب، دغه چې کم تر هغه وجل شوی دی، د دې په حق لباندې پوز یا اعلی چرباکو سوولې دي چې څومره مهم تنان وو؟
بالکل دا فوز د اطلاعاتو څنګه وای چې دغه ترهګر کوم چې په دې سیمه کې موجود و دوی ته اطلاع ملاوه شوې وه او د ننګرهار په دویشتم جون 2013 کال کې د ننګرهار په کوم غره لمن ده چې په دې کې د غره ختونکو ډله چې په هغې کې لس بار ملکیان او یو پاکستاني لارښود و دغه ترهګرو په ډزو کې وژل شوي وو. د اطلاعاتو څنګه د فوز وایي چې دغه کوم ترهګر چې وژل شوي دي دا هم په هغې پېښه کې ککړ وو. د هغې وروسته بیا بل کوم د ترهګرۍ پېښه چې شوې وه هم په دغه سلا سیمه کې چې د پاکستان د فوز یو جګپوړی چارواکی کرنل غلام مصطفی ځایي د پولیسو مشر هلال احمد او ورسره یو کپتن اشفاق عزیز چې دغه درې واړه په ترهګر برید کې وژل شوي وو او دغه کوم اعلی چارواکی وو دی هم د دغه د ننګرهار په جون 2013 کې کوم ترهګر برید شوی وو. د هغې پلټنې کولې چې په دغه وخت باندې په دې باندې دغه برید شوی وو. د هغې وروسته بیا د تحریک طالبان پاکستان لخوا دغه ذمواري هم تسلیم کړې وه چې دغه کوم ترهګر برید دی دا هغې کړی دی. په دې کې دا به زه هم ووایم چې په د فروری په میاشت کې 2015 کال کې دغه کوم ترهګر چې د ننګرهار بد دغه ترهګر برید کې ککړ وو دا په جیل کې دننه وو. خو په دې کې دغه څلور ترهګرو د جیل نه د تېښتې هڅه کړې وه چې په هغې کې یو د کاروایۍ په وخت باندې وژل شوی وو او دوه تښتېدلي. د فوز د اطلاعاتو څانګې دا نه ده څرګنده کړې چې دغه کوم وژل شوي ترهګر دي دا هماغه دي چې د جیل نه تښتېدلي وو یا د هغې نور ملګري دي. خو داسې وایي چې دا هم د ننګرهار بد غره ختونکو ډلې باندې کوم برید شوی وو دا په هغې کې ککړ وو او ډېر مهم وو.
ډېره مننه احسان صاحب موږ سره خبرو کولو.
تاسو هم مننه.
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې پولیس وایي د شام او عراق تندره وډلې داعش یو کمانډر کمران ګجر د پولیس سره په مقابله کې وجلې دی. که د منوریدونکو په دغه حق لباندې تاسو له نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز درکوي.
د کراچۍ پولیس مشر اډیشنل آی جی مشتاق مهر خبری غونډې ته په وینا کې ویل پولیسو د استخباراتي معلوماتو په اساس د ښار په اتحاد ټاون سیمه کې عملیات پیل کړو او په دغه مهال ترهګرو په پولیس لاسي بمونه وویشته او ډزې پرې وکړې چې پکې دوه پولیس جوبل شو. د پولیس په ځوابي ډزو کې یو ترهګر په جوبل حالت کې ونیول شو او د هغه د ولقې نکلاشن کوب درې ګرنیټونه او بارودي مواد ترلاسه کړی شو. هغه ویل د جوبل ترهګر د جیب نه په ترلاسه شوي شناختي کارډ د هغه نوم کامران اسلم لیکل شوی او د سیند صوبایي حکومت د هغه د سر قیمت 25 لاکھ روپۍ ایښودی وو. د پولیس افسر په وینا ترهګر چې په جوبل حالت کې روغتون ته وړل کېدو په دغه مهال هغه خپل نوم کامران اسلم عرف کامران ګجر ښکاره کړو.
30-40 کے قریب وارداتوں میں شامل تھا. اس نے ریسنٹلی داعش کو بھی جوائن کیا تھا لیکن اس کے پلیٹ فارم سے کوئی بڑی کاروائی نہیں کر سکا تھا لیکن القاعدہ طالبان سے اس کا تعلق کافی سالوں سے تھا.
د پدیر شوسلویختو کاروایانو کې شامل وو. په ورستیو کې پدایش کې شامل شوه خو د دایش د پلیټ فارم نه کوم غټه کاروایی نه کړي او د القاعده او طالبانو سره د سو کالو راهسي پاتې شوه دي. د پولیس افسر تر مخه کامران ګجر روستو د علاج په دوران کې ژوند دلاسا ورکړی دي. د وجل شوی ترهګر په اړه د پولیس لخوا مطبوعاتو ته پور کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې هغه په کال 2013 کې په کراچۍ او حیدرآباد کې په پولیس او رینجرو وجون کې حمله کړې دي. د پولیس میرې تر مخه په دوه حملو کې دوه د ډي اس پي او هدي پولیس افسرانو په ګډون 38 پولیس او د رینجرو یو عسكر وجل شوې دي.
اس کے جو مزید ٹارگٹ تھے وہ کئی سیاسی اور وفاقی حکومت کے اہم شخصیات تھیں لیکن اس سے پہلے ہی
د کراچی پولیس مشر وای د وجل شوې تر هغه راتلون کې اهداف سیاسی او مرکزی شخصیتونو خود هغه نوړاندې د خپل انجام ته ورسول شو او لدی وړاندې هم د مذهبي او سیاسي خلکو د وجونو په اوه پیښو کې ککړ پاتې شوی دی. د پولیس تر مخه کامران ګجر په کال 2012 او 2013 کې په کراچۍ کې په پولیس رینجرو او سیاسي خلکو باندې هم په 15 پیښو کې لاس درلود او د دین علاوه د بینکونو په لوټلو او خبري ادارو په دفترو باندې بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. د پولیسو په وینا وجل شوی تر هغه تیر کال په کراچۍ کې د 15 توشیه اسماعیلیانو په وجنه کې هم ککړ وو او د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ پولیس د القاعده د یو مهم غړي د وجنې سره د اتو وسلوالو د وجنې ادعا کړې او په هغه مهال هم چارواکو د کامران ګجر د تیختی ویلی وو. که څه هم پاکستانی چارواکي په ملک کې د تندرو وړلې داعش د موجودګۍ خبرونه ردوي، خو په کراچۍ کې د داعش د کمانډر د وجنې نه وړاندې هم پولیس منلې ده چې په کراچۍ کې د ښځو یو منظم نیټورک د داعش لپاره کار کوي. د 13 دسمبر په میاشت کې د پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې مشر SSP راجو مرخیتابی به خبري غونډې ته په وینا کې دغه خبره کړې وه. دوه ورځې وړاندې هم رینجرو د کراچۍ ښار په منګوپیر سیمه کې د 10 ترهګرو د وجنې ادعا کړې وه. له دې وړاندې هم پولیس او رینجرو د عملیاتو په مهال د بیلابیلو ډلو د وسلوالو د وجنې ادعا کړې ده. 13 پولیسو په دوه مقابلو کې د لشکري جنگ وی او القاعده بری صغیر څانګې د 12 مهمو وسلوالو د وجلو ویلی وو. په کراچۍ کې رینجر او پولیس د کال 2013 د سپتمبر د میاشتې راهسې د وسلوالو هدفي وجونکو او نورو جرمونو کې د ککړو کسانو په ضد هدفي عملیات کوي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه باندې اورید. او پاکستان حکومت وای چې په ټول ملک کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات به روان وي، او دا چې ضرب عزم په نوم شمالي وزیرستان کې د تنون لارو پر ضد پوځي عملیات په آخري مرحله کې دي. هم په دې حق لمو د خپل همکار بهروز خان سره خبرې اترې کړې. تاسو ته وړاندې کوو
چې څنګه در پوس پقامی سملې کې هم په دې باندې پښتنې راپورته شوې دي. د پاکستان میډیا هم ایډیټوریلز لیکي چې د ضرب عزم په خصوصي توګه ځکه چې دا ټولنه زیات دي، د دې اشتهار هم ډېر کړی او دی ویل چې دا ډېره ګران د ټولنه ګران هغه چې د پوځي اپریشن دا به وي، او د پلکونو خلق هم د وزیرستان نه راوستل شو، لا تر اوسه بے کوره دي، د هغوی کورونه ملته وران شوي دي، د هغوی د سرسوری هم نشته. خو د لاسته راوړنو پورې که ورته وګورو نو دا ضرور شوی دی چې د پاکستان پوځ په دغه شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، په نورو قبایلي سیمو کې ځای په ځای شوی دی او نوی نوی مورچې ضرور جوړې کړې دي. خو تر څو چې د لاسته راوړنې دي، لاسته راوړنې به ته دا ووایو څومره معلوم تنظیمونه دي د طالبانو یا د طالبانو سره په ملګرتیا، د هغوی یو په نوم پیژندلی مشر مونږ ته تر اوسه پورې معلومات نشته چې یا دوی نیولی دی یا دوی وژلی دی. دا کېدلی شي دا به په نور پاکستان کې او دا په کامیابۍ روان وي. په نور پاکستان کې مخکې هم دغه ترهګري داسې نه وه، نو که اوس هم په نور پاکستان کې وي به، خو د پښتنو په سیمه باندې دا نه دی کامیاب. د پښتنو په سیمه باندې امن نه دی راغلی. د پښتنو په سیمه باندې دغه بریدونه اوس هم روان دي. د پېښور د پرونی چې کوم برید دی، د مرګونه برید چې د اوس پکې 14 کسان وژل شول، په درزنونو نور زخمیان شول، دا د ټولو یعنی نوی مثال دی. نو کچرې دغه کامیابی وي، نو دغه کامیابی او د نور پاکستان لپاره به شوی وي، خو که د پښتنو سیمه دي، که قبایلي سیمه ده، که پښتونخوا ده، نو په دې تر اوسه پورې نه ده شوی.
بیر صاحب، کچرې دغه تنظیمونه نه دي ځپل شوي، نو د دې ذمهواري په چا باندې راځي؟ په حکومت او په پوځ؟ او آیا چې داسې ته نو دغه مذهبي ډلې د تیر په شان اوس هم د کومو پټو مقصدونو لپاره کارول کیږي؟
داسې ده چې د دې ذمهواري په ټولو باندې ده. د حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس وکړو کله چې د پېښور د ماشومانو په سکول باندې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو هغه په بېرحمۍ سره وژنه وشوه، ټول سیاسي ګوندونه کېناستل او هغې یو نیشنل اکشن پلان جوړ کړو. د هغې نیشنل اکشن پلان سره سره پوځ ته پکې اختیارات دا هم ورکړل شو چې چېرته اپریشن دي اپریشن وکړي، او د دوی فوجي عدالتونه هم جوړ کړي. دوه کاله هغې دپاره ټایم ورکړل شو. په دسمبر کې به د هغې را روان دسمبر کې به د هغې دوه کاله پوره شي. تر اوسه پورې که ته مونږ وګورو نو د هغې هم څه داسې څه خاص هغه نه دی شوی. خبره دا ده چې د حکومت ذمهواري دا ده اوس که دې د فوج نه کار اخلي او که فوج د ده نه کار اخلي، د دواړو په دې کې دا د هیډ سپیچ خبره پکې شوې وه چې ګندې کوم دا د کرکې د خورولو تقریرونه دي یا کوم مطبوعاتي څانګې دي د دغه تنظیمونو، هغه لا فعاله دي. هغه تنظیمونه چې هغه په یو نوم په بل نوم باندې بدلېږي را بدلېږي، هغه فعال دي د هغې خلاف څه شوي نه دي. د قبایلي سیمو دننه چې کوم دغه وو وسلوالې ډلې وې، هغه وسلوالې ډلې وو کېدی شي د یو ځای نه بل ځای ته تللي او بل ځای نه بل ځای ته تللي، خو هغه نه دي ځپلي شوي. اوس دغه ټوله ذمواري چې کومه ده، دا به په دغه سیاسي حکومت راځي. که هر څومره د ده اختیار د دغه هغه چې کوم دی هغه په وځ اخیستی دی، خو ذمواري به په دغه سیاسي حکومت راځي.
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ژدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، د فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستن لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کده منوری دن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه دا. یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو د دې خبرونه قربانو کې زیم انیلا خالد او ما سره همکار
محمد اکرام.
تاسو ته یو ځل بیا هر کلی وایو او وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په بمی چاودنه کې یو شمیر کسان وجل شوي، چې پکې یو د وجل شوی یو تن محمد اسماعیل وو، د کونډې مور یو زوی وو، حکومتي نوکر نه وو، ښځه شته خو بچی نه وو. د هغه ماما بهادر سید وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وایي
د د نور څوک نشته، بس مور ده کمزورې ده بوډۍ ده او بس ښځې ده هم زما خورزه ده، د د ګټې وټې نور څوک نشته، هم دغه وو او بس خبره ختمه شوه.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی او گلګت بلتستان کې په دوه جدا انخطو کې اته تندلاري او دوه عسكر وجل شوي دي. اخوا د کراچۍ پولیس وایي د پولیسو سره په یو مقابله کې د داعش یو کمانډر کامران گجر وجل شوی دی. د پولیسو افسر وایي
اس نے ریسنٹلی داعش کو بھی جوائن کیا تھا، لیکن اس کے پلیٹ فارم سے کوئی بڑی کاروائی نہیں کر سکا تھا، لیکن القاعدہ طالبان سے اس کا تعلق کافی سالوں سے تھا.
د سارن یو اداره وای پتیرو 15 میاشتو کې داعش په شام او عراق کې 20% خاورې نه وستلې شوې دي.
او اوس ته خبرونه تفصیل.
د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې پرون د مسافرو په بس کې شوې بمی چاودنه کې د بجل شوو خلکو کورنۍ نن هم په سخت غم کې ډوبې وې. په چاودنه کې ژوبل شوو کسانو کې 11 تنان د پیښور په دوه هسپتالونو کې پراته دي، چې پکې د یو تن حالت نازک ښودلې کېږي. د مردان درګۍ سیمې نه پیښور ته تلونکي بس کې زیاتره د وړې درجې ملازمینو تر څنګ عام خلک وو، چې د خپلو کارونو لپاره پیښور ته تلل. په دغه حمله کې 14 کسان وژل شوي دي.
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچۍ کې پولیس وایي د شام او عراق تندره وډلې داعش یو کمانډر کامران گجر د پولیس سره په مقابله کې وجل شوی دی. د سین پولیس ویلي دی کامران گجر د منګوپیر اتحاد ټاون کې د عملیاتو په مهال په پولیس مقابله کې وجل شو. کامران گجر تیر وخت کې د القاعده بری صغیر څنګ کې غړی پاتې شوی دی.
او د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی او گلګت بلتستان کې دوه بیلابیلو انخطو کې لکتر لګه اته تنلاري او دوه عسكر وجل شوي دي. د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګې ISPR ویلي دي چې د گلګت بلتستان چلاس په ګیال کلی کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې درې تنلاري او دوه عسكر وجل شوي دي. بلخوا ISPR وایي چې تیر شپه د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې یو شمیر وسلوالو تنلارو د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ حمله کړې. پوز ویلي د حمله ناورستو د دواړو خو ترمنځ شبي انخته کې 15 ترهګر وجلې شوې دي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې نن ویلي شوې دي چې د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ په ضد عملیات د هیواد په کچه روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي پارلماني سیکرټري مریم اورنگزیب وویل پنجاب صوبه کې هم ترهګر نیولې شوې دي او زیاته کړه چې په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ په ضد مختلف قانونه اخیستل شوي دي.
افغانستان کې د جنگ سالار ګلبدین حکمتیار نمائندگانو کابل کې د افغان حکومت د سولې عالی شورا چرواکو سره د سولې اولنۍ خبرې اترې کړې دي. ګلبدین حکمتیار په وروستیو کې د افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو په حق لباندې ویلو چې هغه د سولې خبرو اترو لپاره تیار دی. افغان حکومت په وروستیو میاشتو کې طالبانو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان د تشدد ختمون لپاره د سولې خبرو اترو ته کینی.
د برتانی یو سیډنیز تنظیم ای آی یو په خپل سیډنیز راپور کې ویلی دی د ډونلډ ټرمپ ولس مشر جوړېدل بعد د ترهګرۍ د امکان سره د نړیوال اقتصاد بې ثباتۍ په حق لا د نړۍ لپاره شپږم غټه خطر وي.
د امریکې ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د ګل پورس د خپلې پارټۍ دوه مخالف صدارتي امیدوارانو سره د بحث په ځای د یوې غټې وینا لپاره تیاری کوي. ډونلډ ټرمپ د یوټا ریاست په سالت لیک سیټي کې د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز او د اوهایو ګورنر جان کیسک سره د فاکس خبری ادارې د ټلویزیون په یو بحث کې برخه اخیسته خو ویلي ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو پوره بحثونه کړي او دا چې هغه براتلونکي صدارتي بحث کې برخه نه اخلي.
په عراق او شام کې د داعش وسلوالي ډلې په ضد د پوځي عملیاتو سیوا کې دوه پترس کې دغه ډلې شاوخوا 22% د خپلې ولکې لاندې سیمې له لاسه ورکړې دي. په تیرو 15 میاشتو کې د عملیاتو په مهال داعش وسلوالي ډلې ته ډېر زیان رسیدلی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو دا وخت په سیمه کې او په نړۍ کې سر روان دي. زموږ همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. تفصیلات ستاسو پام را ګرځو.
په شام کې د تیرو سو میاشتو راسي د حکومت د مخالفه یاغیانو د چقولو په خاطر په دوی د سخت هوایی بمباری جاری ساتلو ورستو د روس صدر پیوټن شام نه د خپلو فوزونو د وستو په ناساپي اعلان ټول دنیا حیرانه کړی ده. نن د غربي ملکونو په زیاتره اخبارونو کې د صدر پیوټن شام نه د روسي فوزونو د وستو په فیصله اداریه مقالې او مضمونونه چاپ شوي دي. د برتانیې مشهور اخبار ګارډین نن په دې موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریه سرخط ته د ګارډین په خیال خو روس په شام کې هیڅ کامیابی نه ده حاصله کړې. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې ولادیمیر پیوټن شام نه د خپلو فوجونو د وستو په اعلان د دنیا ملکونه سرګومه کړي دي. ان چې د امریکای حکومت هم د روس په حیرانوونکي اعلان د ځان پویولو کوشش کوي ځکه چې شپږ میاشتې وړاندې صدر پیوټن عمدا شان شام کې د فوجي مداخلت په ناساپي اعلان کولو د غربي ملکونو پالیسي سازان دم په خود کړي وو. خو سوال دلته دا پیدا کیږي چې د ولادیمیر پیوټن د دې فیصلې شاته د مقصد څه دی او د دې فیصلې به په حالاتو او واقعاتو څه اثرات وي. ګارډین لیکي چې د روس د دې ناڅاپي فیصلې د اثراتو په باب له قیاسونه روان دي ځکه چې دا فیصله د یو داسې جنگ په باره کې ده په کم کې چې تر اوسه پورې د 300,000 نه زیات خلک وجلې شوي دي او د کم چې د ختمېدو امکان په نظر نه راځي اگر که د تیرو دوه هفتو راسي تر سرحده پورې سوړ شوی ضرور دی. غربي سفارتکار د دې امید څرګندونه کوي چې هر کله چې صدر پیوټن په مشرقي وسطا کې د روس طاقت خودلی دی نو اوس کېدی شي چې د صدر اسد د کورسۍ نه لرې کړي. په دې به امن خبرې یقینا چې وړاندې اوخوځېږي خو نورې ډېرې علامې د دې امکان اپوټه ښکارېږي. ګارډین خپله اداریه کې زیاتوي چې دا څه اتفاقیه معامله نه ده چې د ښاغلي پیوټن شام نه د وتو اعلان جنیوا کې د شام په باب له د سفارتي خبرو اترو د بیا شروع کېدو په موقع شوی دی او دا شان روس دنیا ته د دې خبرې د ثبوت ورکولو کوشش کړی دی چې روس شام نه د فوزونو د وستو په کار پړومبی کېدو د زړه د خلاصه په شام کې د جنگ خاتمه غواړي. ګارډین اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې ښاغلی پیوټن د خپل اعلان په حواله دا هم ویلی شي چې روس په شام کې خپل مقصدونه زیاتره حاصل کړي دي او هغه دا چې د صدر اسد حکومت یې د ړنګېدو نه بچ کړی دی او امریکا یورپي ملکونه او ترکیې په شام کې د محفوظو سیمو په جوړولو کې پاتې راوستي دي. روس د شام د حکومت مخالفه اغه یاغیان بد بد هدف کړی دي چې غربي ملکونو صدر اسد ته په لاسو کې نیولی وو. ګارډین اخبار د خپل ادارې په اخیر کې لیکلی دی چې په شام او یوکرین دواړو کې ښاغلی پیوټن روس د یو داسې طاقت په حیث دنیا ته ښکاره کول غواړي چې په عالمی معاملو کې پسترګې پټولې کېدی نشي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د سارنې یو اداره وایي چې په تیرو 1500 میاشتو کې داعش په شام او عراق کې 22% خاورې نه اویستلې شوې دي. دا په داسې حال باندې چې د امریکې په مشرق کې یو شمېر ائتلافي هیوادونه چې پکې سعودي عربستان او یو شمېر نور خلیج هیوادونه هم شامل دي، د داعش خلاف عملیات کوي او په خصوصي توګه باندې په شام او عراق کې هوایي عملیات هم د دې پر ضد زیات شوي دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته منګا همکارا انیلا خالد وړاندې کوي.
د سارنی یو اداره آی ایچ ایس وای د کوټلی عسکری ګامونو نتیجه ده چې داعش تر هغه ډله مخ په زوال ده او اوس ډېر علاقې د قبضې نه وتلې ده. اداره په شمالی شام کې د رقه خار او ترکی پولی ترمنځ علاقې اړخ ته اشاره کوي. رقه داعش خپل دارالخلافه یادوي او په دغه علاقه کې دوی انساني قاچاق او وسلو کاروبار کوي، خو آی ایچ ایس وای چې اوس دغه علاقه د روس امریکایي ائتلاف د کوردی جنگیالو او سنی وسلوالو د جګړې وروستو د دولت اسلامي د لاسه وتلې ده. په شام کې د روس په هوایي حملو غربي نړۍ تور لګوو چې دوی یوازې د بشار الاسد حکومت په ضد جنگیدونکي یاغیان وجني. د روس هوایي مهم شروع کېدو نه اول په عراق او شام کې امریکایي ائتلاف لخوا به د روزانه په بنیاد کم از کم شل هوایي حمله کې دي. خود وایس اف امریکا یو تجزیه ښایي د روس شاملېدو سره دا شمېره د روزانه په حساب 23 ته ورسېده. په شمالي شام کې د داعش په ضد د مختلف نړیوال ځواکونو لخوا حملو وروسته د عراق حکومت پلوه ځواکونو د موقع نه فایده اوچته کړه او رمادي ښار یې بیرته واپس واغستلو. عراق موسل ښار کې هم کامیابی ترلاسه کول غواړي، کوم چې ترهګرو د تیر یو نیم کال راسي قبضه کړی دی. نړیواله ټولنه د داعش ترهګری ډلې په ضد د یووالي غوښتنه کوي او د شامي حکومت نه هم تمه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د شام کړکیچ ختمولو په غرض شروع شوي امن پروسی کامیابولو کې حصہ واخلي. په شام کې روان کړکیچ لوجې په لکه او خلک بې کوره شوي دي او دې وخت یو ګڼ شمېر د یورپي هیوادونو په پولو ناست سختو حالاتو سره مخ دي. خو په روانه ونۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د شام مسله ختمولو په غرض شوي پروسی بې کوره شوي خلکو کې یو نوی امید رابیدار کړی دی. قدمن اوریدونکو، په برسلز کې نن او سبا کېدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې تمه ده چې یورپي مشران به د ترکی سره د کډوالو په مسله آخري تړون لاسلیک کړي. د غونډې په ایجنډا کې هغه لانجمن پلان شامل دی چې یورپ ته راغلی دی په لکه کډوال ترکی ته واپس کړی شي. په دې حقله باندې اوریدونکو نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار شعیب زاده درکوي.
اروپای مشران با نن په داسې مهال په برسلز کې راغونډیږي چې د شامی کډوالو مسلې حل لپاره ترکی سره سره وړاندې شوې لوزنامې لا اخري شکل ورکي. د دغه لوزنامې تر مخه ترکی به د آیجین سمندر په لار یونان ته اوړیدونکي کډوالو مخه نیسي. په بدل کې به یورپ ترکی له مالی امداد او سیاسي ګټې ورکي. یورپ درکانو لپاره یورپ ته په ویزو کې د نرمۍ اراده هم لري. ترکی د شامیانو په سر یورپي ائتلاف کې د شاملېدو خبرې بیا پیل کولو غوښتنې منصوبه هم لري. د دغه لوزنامې یا منصوبې تر مخه یونان ته راتلونکي هر غیر قانوني کډوال به نیغ ترکی ته استولی شي او یورپي ائتلاف به یوازې هغه شامی کډوال پرېږدي کوم چې ترکی رالیږلی وي. ترکی سره د دغې لوزنامې د خبر وروستو میسډونیا، کرویشیا، سلوینیا، سربیا او د بالکن په لار آباد هر هیواد د غیر قانوني کډوالو لپاره خپلې لارې بندې کړې دي. غیر قانوني کډوال به زیاتره د دې هیوادونو په لار جرمني ته اوړېدل. په یورپ کې د آیدومینی کیمپ سره خوا کې د هیپاټایټس مرض هم راخور شوی دی. ویل کېږي چې د 1200 نه واخله تر 1400 پورې کډوال ډېر په سختو حالاتو کې په یونان کې نښتې دي. اخوا د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د نړۍ نه خواست کړی چې د کډوالو لپاره دې خپلې دروازې او زړونه خلاص کړي. پاپ فرانسس ویلی د یورپ بند سرحد یخ او باران ته پراته کډوالو ته به داسې لګي چې ګنې خدای ترې لاس راښکلی دي. د سینټ پیټر په چوک کې راغونډو زرګونو خلکو ته خپله وینا کې پاپ ویلی، زمونږ یو شمېر وروڼه نن سبا د جلاوطنۍ ژوند کوي، د خپلو کورونو نه لرې دي او په مزغو کې د خپل ویجاړو کورونو انځورونه او غم تازه دی. د یوې اندازې تر مخه دا وخت 2.5 میلیونه شامیان امداد ته سخت اړتیا لري چې 4.6 میلیونه پکې د شام جنگ ځپلې سیمو نه کډوال شوي دي او 6.6 میلیونه په شام کې دننه بې کوره یادېږي. په دغه شمېره کې نیم په نیمه ماشومان هم دي. زیاتره شامي کډوال منځني ختیځ کې ترکی، لبنان، اردن، عراق یا مصر ته کډی کړي، ولې 10% کډوال داسې دي چې یورپ ته په لار دي. د کډوالو په دې مسله کې د فوخ عمر شامیانو ته مسلې شته، نو غټ اغیز یې په ماشومانو هم پرېوتی دی. د شام خانه جنگی پیل کېدو پس دغه جنگ کې د شامی عسکر د دوی مخالف وسلوالو، القاعدې او دوی سره تړلي ډلو او د خود ساخته دولت اسلامي په منځ کې د جنگ د لاسه 3,00,000 شامیان وژل شوي، چې 12,000 پکې د ماشومانو شمیره ده. ویل کېږي د خارجي قوتونو شامی جګړه کې د وردنګلو وروستو دا جنگ نور هم خونړی شوی دی. په شام کې د صحت نظام، سکولونه، بنیادی ډانچه او شامی او دغه هیواد اقتصاد په مکمله توګه تباه شوی دی. د یورپ د سرحدونو د حفاظت ادارې فرنټکس تر مخه کډوال په یو شمیر لارو یورپ ته داخليږي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM ویلي دي په کال 2015 کې 1,11,000 او 200 کډوال د اوبو د لارې یورپ ته راغلي وو، ولې 4,30,000 کسانو په وچه دا سفر کړی دی. دا سفر چې ډېر خطرناک هم یادیږي، د IOM تر مخه یوازې بحیرې روم کې 3,270 کډوالو خپل ژوند د لاسه ورکړی او لاو شوي دي. دغه شان 800 پورې د ترکی نه یونان ته سفر کې په ایجین سمندر کې لاو شوي دي. د شام په ګاونډي هیوادونو کې لبنان 1.1 میلیون کډوال په خپل هیواد کې ځای کړي، اردن 6,13,000، ترکی په برخه 1.6 میلیونه او عراق ته 2,00,000 شامیان اغوښتي دي. په مصر کې د شامی کډوالو شمیره 1.5 لک ده، خو دغلته غټې نیوکې په هغه عرب هیوادونو کیږي څوک چې د شام په جګړه کې د صدر اسد حکومت خو ختمول غواړي او د وسلوالو ډلو یا داعش سره د مرستو تورونه پیل کېدلی دي، لکه سعودي عرب، قطر، عرب امارات، کویت او بحرین. خو دغه عرب هیوادونو تر اوسه پورې یو شامی هم په خپله خاوره نه دی پریښی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیغ په نیغه باندې اوري، او اوس د خیبر پختونخوا پېښور کې انجینیرینګ یونیورسټۍ د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر افتخار حسین سره یو مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې دغه یونیورسټۍ څنګه طالب علمانو ته تعلیم ورکوي، د امنیت څومره مسلې دي، او انجینیرینګ یونیورسټۍ چې انجینران پیدا کوي هغه د دغه معاشرې مخ په وړاندې بوتلو کې څومره غټ رول ادا کوي. د دې سره دا خبره ترې په پیښور کې د ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاکړي.
مسئلے خو د سیکورٹی لحاظ سره دا ویم چې پورا زنګ پورا ملک کې دا مسله ده، بلکې دنیا کې ملکونو کې دا مسله ده، خو کے پی کې لګ خاص کردا ځکه چې دلته کې دا کم واقعات شي نو زیات تر دلته شي وي نو مداویل شو چې کے پی کې دا مسله زیات ده. مونږ ته ټایم ټو ټایم چې کوم ده د غرازی لیټرز راځي د ایجنسی طرف نه چې بي دا دغه د سیکورٹی تھریټ ته ادا سي او بیا مونږ ته ایڈوایزری چې کوم دی نوټیسز عام راځي اي کې مونږ ته غوي چې بي تاسو سیکورٹی چې کوم ده خپل بیف اپ کوي نو هغه چې کوم مونږ ته میجر سجیسٹ کوي نو هغه ټوټل میجرس کا فرض کا یو یونیورسٹی خپل طرف نه ټول او کی نو دا کی د پر چکم فند په کار دینو آ تقریبا د یونیورسٹی د بجټ برابر شي نو ظاهر خبر شي مونږ سره خو دونه فندنګ دی برابر کی نه نو زمونږ بیا هم سونه مونږ کول شو هغه مونږ کول کیایو او چې کم شیزونه زمونږ دا وس نه بهر دي نو هغه سلسله کې مونږه هایر ایجوکیشن کمیشن ته هم ریکویسټ کړی دی او گورنمنٹ ته هم مونږه لیټرز کې لیکلي دي چې را دونته سیکورٹی ته پر دونه دومره مطلب فنڈس پکار دي ځکه چې مونږ ته ریکمنډیشن دا شوی دی دغه ایڈوایزری نوټس کې نو هغه مونږ کو لګیا یو نو فنڈس خو مسله وی جی
سر تاسو نه کاله د انډستریل د انجینیرینګ یعنی کې صنعتي چې کوم انجینیرینګ وی د هغه شوبې مشر پاتې شوی دلته نه سمره داسې طالب بلمان اوزی یا تاسو ګورې چې دای رول لوبولې شي په صوبه کې د انډستری بحالی کې
په خوا په د خلکو ذهن کې یو داسې سوچ و دا غي چې یاره زه کوم ځکه کې سبق او نو مال د جواب هم الته ملو شي لوکل مارکیټ خو یو انسان نیشنل مارکیټ هم لوکل کې راځي نو اوس هغه کانسپټ ختم شوی دی دغه دی زمونږ د دې نه کوم ګریجویټ سي دغه مارکیټ چې کوم دی صرف لوکل نه نیشنل نه بلکې انټرنیشنل دی زمونږ ډی سټوډنټس چې کوم دی هغه زی او هغه نیشنل مارکیټ کې هغه ابزورب کیږي هغه کې دی ګلف ته ځي ملیشیا ته ځي جی سپکه یورپ ته لاړ شي هایر ایجوکیشن ته لاړ شي او بعض وخت دغه هم شي پاتم شي بیا
خو استادان کم پی ایچ ڈی سي دلته لاړ شي بهر پی ایچ ڈی کې او بیا نه راځي د استادان کمی دلته څنګه سمره زیاته ده او دا وجه سره د سکیورټی وجه نه راځي کنه پیسې وته دلته کمی ملاوي
سوال یره د نراتلو وجوهات خو مختلف کې دي شي څوک کېدای شي د سیکورټی د لاسه ناراضي څوک کېدای شي لغونتې دا سوچو کې چې کېدای شي زه بهر پاتې شم جاتې پیسې به درکم خو دا دومره اسانه خبره نه وي لکه په یو سکالر باندې چې کومه پی ایچ ڈی تاسو د پاکستان د ګورنمنٹ آف پاکستان تقریبا 80 لاکھ نه واخلې ته 1 کروڑ پورې خرچ راځي هغه باندې اوس دا سټوډنټ باندې دونه انویسټمنٹ ګورنمنٹ وکي او هغه لاړ شي او هغه واپس نه راځي نو هغه دوکه کوي لګیا دی خپل ځان سره خپل ملک سره دوکه کوي لګیا دی خو دغه د پاره دغه کنټرول کول د پاره مونږ زره خبره چې دلته نه کوم ګارانټر زی ای دا ګارانټي ورکي چې دا چاله مونږ سکالرشپ ورکو دا راځي
دا استادان چې دلته نه زی هغه برین ډرین یا داسې د خ ذهنونه دلته نه شي دغه او درول لپاره تاسو چې کوم پالیسی نه ویراولې دا داسې پالیسی
زمونږ پبلک سیکټر یونیورسيټي دا د دې چې کوم دغه دی دا سالری زیندا اکارډنګ ټو دی سکیلز دی نو اوس د ګورنمنٹ کوم سالری وی هغه عمر زیات نه ده چې کوم په بهر ملکونو کې آفر کیږي یا دا هغه یونیورسيټي آفر کوي ځکه چې دا غي سچويشن زمونږ نه بدل وی دا غي سالری زیات وی دا شانتی زمونږ په ملک کې پرایویټ انسټیټیوټس سٹارټ شول نو هغه خپل هغه سالریز دونه های کی دي چې زمونږ هغه نشو کمپیټ کولای پیسو کې د دې پالیسی چې کم ده موږ اوس دا کول لګیای چې لکه دایته داسې اډیشنل ان اډیشن ټو دیر سالری د دې تنخواه سره علاوه هغه نه علاوه داسې الاونس موږ مقرر کو چې هغه لګون ته اټریکټیو دی تخکاری او دی هغه چې یاره بس دا سالری زما انف ته چې زما کم لیوینګ دی هغه په دې کې کولای شم خو هغه بیا هم دا زویل شم جاری سره به هم دونه زیاته بنشي چې لکه کم بهر مارکیټ کې خلک ور کوي لګیا دي
ډیره مهرباني تاسو
ثانک یو ویری مچ جی ډیره مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د بلوچستان داخله وزارت د خپلواکۍ غوښتونکو ډلو په شمول د یو شمیر تنلارو ډلو نه نوي غړو په سر باندې د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی چې پکې د 15 لاکھ نه واخله تر 50 لاکھ روپۍ پورې دي په دې کې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ ډاکټر الله نظر نوم هم شامل دی نور حال په دې حق باندې د کوټنا د ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورٹ کې راکوي
د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لوري دغه پیرس خور کړل سو. په دغه پیرس کې خپلواکي غوښتونکي بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په شمول ننوي د لغوسو بلوچ وسلوالو سازمانونو د غړو نمونه شامل دي. په دغه اعلامیه کې د بلوچ وسلوالو د سر بای ټاکل سوی ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې د لغوسوي بلوچ لیبریشن فرنټ ډاکټر اعلی نظر بلوچ پر سر باندې 500,000 روپۍ شودل سوي دي. د کورونو چارو د وزارت له خولې پر دغو نوي کسانو باندې له 500,000 څخه بیا تر 500,000 روپۍ شامل دي. په دوی کې د بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای، د بلوچ ریپبلیکن آرمی بی آر ای، لشکری بلوچستان او د بلوچ ریپبلیکن ګارد غړي شامل دي. په دغه پیرس کې د شیر محمد بوکټي، د شیر دل بوکټي، د دوست محمد د سر بای 100,000 روپۍ شودل سوي ده او د نبی بخش پر سر باندې بیا 15,000 روپۍ دي. د کورونو چار وزارت ویي چې د دغو خلکو په باب کچا و دوی ته معلومات ورک ژوندې ونیول یا یې مړه کړل، حکومت به و دوی ته دغه انعام ورکوي. تیر کال د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي ادا کړې ولا چې د امنیت خوندي ساتونکو په نشته کې د بی ایل اف مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ وژل سوی دی. لاکن بیا یو څو ورځې وروسته د په یو ویډیو کې دغه خبر رد کړی. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری زخموږ وپوښتل چې په دې کې د برامداغ بوکټي، هیربیار مری او جاوید منګل چې د لغوسو وسلوالو سازمانونو مشري کوي د دوی نمونه شامل نه دي.
اعلی نظر کام نے نام شامل کیا ہے اسلم اچھو جو ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے جو ہے مارا گیا ہے، ان کے نام شامل ہے اور باقی فیز وائز ہم کریں گے. ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین پر جو بھی دہشت گردی کرے گا ہم انہیں معاف نہیں کریں گے.
د لغوسوی سازمان ډاکټر اعلی نظر بلوچ نوم په دې کې شامل دی. اسلم اچو چې وس یو ونی لمخه وجل سوی دی د بیلې ویانو دا غنوم هم په دې کې ستا. نور به خپل وار باندې موږ وړاندې کوو چې د بلوچستان پر مځکه باندې څوک تراګری کوي هغه به موږ نه بخښو. د اعلی وزیر زخه موږ وپوښتل چې آیا د خبرو اترو لړۍ ختمه سوی ده؟ د خبرو اترو دروازه نه ده تړل سوی، نه داسې نه ده که څوک خبرې کول غواړي هغه بالکل راتللی شي، لاکن داسې نه چې د باندې ناسوي دلته خلک خطا باسي. د خبري رسنۍ له لارې زه و دوی ته وایم که څوک دلته کامی او د پاکستان سیاست کول غواړي دوی د راسي ولس دي و دوی ته رایه ورکړي، موږ به درناوی کوو. لاکن اوس ولس ومشته واک را کړی دی، دوی د زموږ درناوی وکړي. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه بلوچ وسلوالو د حکومت په ضد باندې توپک راخستی دی. دوی د صوبې په سایل او وسایلو کې له مرکزي حکومت څخه زیاته برخه غواړي. حکومت تیر کال اعلان وکړی چې څوک وسله پر مځکه کښیږدي و هغو ته به اما پکېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټا.
کده منوریدونکو تاسو زمونږه ریپورتونه واوریدل، اوس وخت شوه دی د اداري چې د امریکا نظر وړاندې کوي.
خلیج تعاون کونسل اوس خپل یو غونډه کې په لبنان کې قائم د ایران په مرسته چلیدونکو حزب الله ګوند یو ترهګر ګوند اعلان کړی دی. خلیج تعاون کونسل یو سیمه ییز اتحاد دی او په دې کې سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، عمان، کویت او بحرین شامل دي. د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله د باضابطه ترهګر ګوند ګرځولو نه وړاندې ګڼو ملکونو او تنظیمونو هم حزب الله ترهګر ګوند ګرځولی دی. په دې ملکونو کې امریکا، برطانیا، اسرائیل، آسترالیا، نیوزیلینډ او یورپی یونین شامل دي. د خلیج تعاون کونسل لوی سکتر عبداللطیف بن راشد الزیانی خپل یو بیان کې ویلي دي چې حزب الله په شام، یمن او عراق کې د حزب الله ملیشی د جنگیالو د تربګرۍ د اقداماتو له سببه ترهګر ګوند ګرځولی شوی دی. دوی په دغه ملکونو کې د ترهګرۍ کارونه کړي دي چې پکې د وسلو او د ګوله بارودو په غلا د خپلې خوښې ځایونو ته د رسولو او په خلیج تعاون کونسل کې د شاملو ملکونو خلاف د خلکو د راپارولو کارونه شامل دي، کوم چې د دې ملکونو د ازادۍ او د سالمتیا او سلامتیا خلاف کارونه دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله په ترهګر ګوند ګرځولو ډیره خوشاله ده. د زیاته کا چې موږ د خلیج تعاون کونسل ټولو ملکونو سره خبرې شروع کړي دي چې د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو د مخنیوي لپاره د حزب الله خلاف بندیزونه او نور اقدامات څنګه عملی کو. امریکی په کال 1979 کې حزب الله خارجی ترهګر تنظیم ګرځولې دی او په ګرد دنیا او بلغاریا، تایلند او قبرص غوندې ملکونو کې هم د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو او منصوبو غندنه کړې ده. حزب الله د دې ملکونو نه علاوه په ټوله مشرق وسطا، اسرائیل، عراق او شام کې هم د ترهګرۍ کارونه کړي دي او په شام کې د صدر اسد د حکومت مخالف خلق ډېر تزنولي دي. امریکې د حزب الله په فوزي مشرانو، حزب الله سره په لاس امداد کوونکو کسانو، تنظیمونو او باپاري ادارو باندې هم بندیزونه لګولی دي. د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله ترهګر ګوند ګرځول د امریکې د خارجه چارو د وزیر د جان کیری د دې قول تصدیق دی چې یو شمیر حکومتونه حزب الله یو خطرناک او د الغو تلغو جوړولو واله تنظیم تسلیمی. امریکا به د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو د چقولو دپاره اقدامات جاری ساتي او د نورو ملکونو به هم په داسې اقداماتو کولو ډاډګیره نه کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.